ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې تاسو موږ غلا ازادي رادیو نه اوري پایل کو د دې سات په خبرونو د خزو او بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری د ایران د سراوان له ولسوالۍ سره د غنو افغانانو د وژلو یا ټپ کېدو د ادعا پاړو د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. رینا میری تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر کې د حملې کلی دي هغه کسان چې خپل کېدو تختی باید له هغوی سره په خواخوږي او انسانیت چلند وشي نه په خشونت. روانونه یې داسې راپورونه خپاره شول چې ایرانی کونو په حق افغان کډوالو ډزې کړې دي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت لاره د هیواد ته داخليدل. ځینی کسانو له رسنیو سره په خبرو کې دا ادعا هم کړي چې په وژل شوو او ټپي شوو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو موسسو او افرادو هم د دې پیښې د بې پرې تحقیق غوښتنه کړې ده. د بلوچستان سترې محکمې د هغو دوو افغان هلکانو او درې نجونو د خوشي کېدو امر وکړ چې نږدې یو میاشت مخکې له پولې سره نږدې نیول شوي وو. دا ماشومان د پاکستان د تحقیقاتي مرکزی ادارې آی اف آی د سپتمبر په دریمه په چمن کې نیولې وو. د پاکستان د قانون د 15 مادې له مخې ماشومان باید د پولیسو په ماموریت کې ونه ساتل شي. په کوټه کې د سهار په نوم خیریه بنسټ ویلي دا ماشومان یې نن په الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدولي دي. د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر وای روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر مختلفو سیمو د ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. سرهی پاپکو په ټلګرام کې لیکلی دي چې دا د اوکراین پر ملکیانو او بنسټیزو تاسیساتو د روسیې ځواکونو لسترو بریدونو څخه وو چې 4.5 ساعت روان وو. د دغو اوکراینی چارواکي په وینا روسیې ځواکونو کیف هم پنهه کړ چې د دفاعي ځواکونو د همغږه هڅو له امله د پلازمینې په لور روان شوي بې پیلوټه الوتکې شنډې شوې دي. د دې بریدونو د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي خپاره شوي. د لبنان سرپرست صدر اعظم د لبنان د جنوبي سیمو د امنیت په اړه د ایران هر ډول هڅه د خپل هویت د خپل هیواد په کورنۍ او چارو کې مداخله وبلله. د ایران د پارلمان مشر محمد قالیباف ویلی دی چې تهران دې ته چمتو دی چې د لبنان د جنوبي سرحدي سیمې په تړاو د ملګرو ملتونو پر پریکړه لیک خبرې وکړي. د لبنان سرپرست صدر اعظم د فرانسې له فیګارو ورځپاڼې ته وویل چې حکومت یې د تهران دې دریسته حیران شوی دی چې د ملګرو ملتونو د 1901 پریکړې لیک د تطبیق مسولیت د لبنان دی. که یې بل یو ملاتړ کوي په دې چوکاټ کې باید حمایت وکړي. د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک له مخې 16 ځواکونه دا دنده لري چې له لبناني سرحدي ځواکونو سره د سرحدي سیمو د ساتنې په برخه کې مرسته وکړي. اسرایلي ځواکونو د میاشتې په پیل کې د لبنان په جنوب د ایران په علاوه حزب الله ډلې د ځپلو په خاطر پلي عملیات پیل کړي چې له امله یې پر یو شمېر 16 ځواکونو هم ډزې شوې دي. د ملګرو ملتونو 16 ځواکونو نن وویل چې له دې بریدونو سره سره په سیمه کې دوی خپل ماموریت ته ژمن دي. او وروسته یو سپورټي خبر د خزو د کرکټ د شلاورونو پر نړیوال جام کې نن په دوهمه نیمایي پایلوبه کې ویسټ انډیز د نیوزیلند لوبډلې سره مخامخېږي. په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پرون جنوبي افریقا استرالیا ته په 8 وکټو ماته ورکړه. دا نړیوال جام چې د اکتوبر په 3مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شو پایلوبه به د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه په دوبۍ کې د جنوبي افریقا او د نننۍ لوبې د ګټونکو ټیم سره وي. د خبري ټولګې ته مو یو ځل بیا زه فرشته سحاک د شفیق عیار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په راپورونو کې براسره واوري چې په ایران کې د میشتو افغان خبریالانو ټولنه په ایران کې د افغانانو د وژلو په اړه څرګندونې کړې دي. او دا به هم واوري چې په افغانستان کې د بېوزلو ماشومانو شمیر د لویانو په پرتله نږدې 15 میلیونه لوړ شوی.
زه برګر فروشي ته ځم، هغلته زه کار کوم، د کچالو سپینومه زه دغلته سه د مکتب ته م غیر حضري کوم. زه نه تللی سم مکتب نه وی سي ول غیر حضري کوي.
او را روان ژمی ته د افغان متقاعدینو اندېښنې.
ژمی را روان ده، د سوخ لرګي نه لرو او همدارنګه د دوا پیسې هم نه لرو. ټول وړ ماشومان او مریضان دي، نو دکانداران هم ډیر زیات قرضار وي.
په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته، را سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خرغلی پیل کو. د خبرونه په راپورونو په ایران کې د میشتو افغان خبريالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولیسو څیرمه د کالګان سیمه کې د وژل شویو یو شمیر افغانانو مړی سروان روختون ته وړل شوې دي. د دغه ټولنې مشر امید پویا چې د پیخه څاري ازادي راډیو ته ویلي، یو شمیر مړی د دوی کورنوي ته سپارل شوی او د یو شمیر نورو غړو په غرونو کې ورک دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغان خزو انجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری هم د ایرانی سواکونو لخوا د غنو افغانانو د وجل کېدو راپورونو ته په خبرګون سره ویلي چې باید په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیق وشي. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
په ایران کې د تبیچو افغان خبريالانو ټولنه وی لا هم د پاکستان او ایران پولی تصیرمه د کلاګان په سیمه کې وژل شوی افغانان په غرور غونو کې ورګ دي. د دغه ټولنې مشر امید پویا چې د پیخه ساری د جمعې د ورځې په سهار ازادي رادیو ته ویل،
و جسد هو اکثر شندرکوها
ډیره جسدونه اوس هم په ورونو کې ورګتی. د دیار لس کسانو جسدونه د سراوان په سیمه ییز روختون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي او ځینې نور جسدونه د هغوی د کورنۍ د غړو لوري افغانستان ته لیږدول شوی دي.
پرون بیا د وژل شو یو شمیر دغه افغانانو کورنۍ او ازادي رادیو سره په خبرو کې د عدالت غوښتنه وکړه او لنډیوالې ټولنې او د بشري حقوقو له سازمانونو یې وغوښتل چې د مسلې ته رسیدنه وکړي. د هالي وحش په نوم د بشري حقوقو خبرونه چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خبروي، د راپور لمخه د تلې په 22مه د ایراني پولیساتو ځواکونو په دزو کې ګنډ شمیر افغانان مړه او ټپيان شوی دي. د یاد خبرونه د معلوماتو لمخه د غپیخه د یک شمې نه وخته د پاکستان او ایران پولی تصیرما د کالاګان په سیمه کې رامنځته شوې ده. د وژل شوی او ټپيانو په اړه بیلابل راپورونه خبره شوی، خو تر اوسه هیڅ یو خپلواک سازمان کرش مری نه دي شریک کړي. د ایرانی پولیساتو ځواکونو لوري د لسکونو افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته پراخ کورنی او بهرنی خبرګونونه خودل شوی دي. تازه د افغان خزو انجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د راپورونو په اړه ژوراندېخ نه ښکاره کړي. اغلی امیری نن جمعه د اکتوبر 13 په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي، هغوی چې د سخت جبر لامل تېختې تاړ کیږي د توتريخوالي او ناوړه ګټه اخیستنې پر ځای باید په عزت او انسانيت ورسره چلند وشي. نو موړي د غشان په دیاړه د هر اړخیز او شفاف څېړونو د سپارښتنې ترڅنګ ویلي چې باید دغه راپورونو په اړه ځواب وینه وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼ نورو سازمانونو، بنسټونو او بیلابیلو شخصیتونو هم په دیاړه د هر اړخیز څېړونو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې یو لوړپوړی پلاوی ټاکلی څو په ایران کې افغان کډوالو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه پلټنه وکړي. د افغانستان لپاره د رسنیو په برخه کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میسم مهدی پور بیا د ایرانی پولیساتو ځواکونو لوري د ګڼو افغانانو د وژلو اداوې رد کړې دي. د ایرانی چارواکي پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره هغه سیمه چې پکې د افغانانو د وژنې ادا شوی امنیتی سیمه بللې او وایي چې کډوال باید پکې له تګه تګه ډډه وکړي. د مهدی پور په خبره دښمن د دا ډول راپورونو په خبرولو سره غواړي عمومي افکار ګډوډ کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو ازادي رادیو ته وګیاست. د نړیوال اړخیز غربت شاخص ښیي چې په افغانستان کې د بې وزلو نږدې 5% ماشومان جوړوي. د دې شاخص د راپور لمخې په افغانستان کې د بې وزلو ماشومانو شمیر د لویانو په پرتله نږدې 15 میلیون لوړ دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمیر بې وزلې کورنۍ ویلې اقتصادي بحران سره مخ دي او اغېز یې تر ټولو ډیر د دوی په ماشومانو دی. نور جزئیات یې د سنا ککړ په راپور کې.
په افغانستان کې د بیوزلو ماشومانو شمیر د لویانو په پرتله 15 میلیونه زیات دی. د نړیوال څوړخیز غربت شاخص یا ایم پی آی د تازه راپور له مخې د ماشومان د بیوزلو کسانو 85.9% جوړوي. په دې ودیش مخیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام یا یو این ڈی پی او د آکسفورد د غربت او بشري پراختیا نه وخت یا او پی ایچ آی لخوا په ګډه چمتو شوی راغلی چې په افغانستان کې 15.5 میلیونه ماشومان او 10.3 میلیونه لویان په بیوزلی کې ژوند کوي. په افغانستان کې د ماشومانو د بیوزلی په اړه د شمیرې داسې مهال خبرېږي چې ډېری دوی د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله او یا دا چې سرپرست نه لري کار کولو ته اړ کېږي. یو له دوی څخه د کندوز ولایت اوسیدونکی 10 کلن صدیق الله چې په 6 ټولګي کې دی وایي
وختو کې سیدا هغه دفترونه و سیدا پلان مې سیدا دفترونه خونسته دي نو دغه نه بعد برګر فروشي ته راغلی برګر کار کوي زه برګر فروشي ته ځم هغه ته زه کار کوم د کچالو سپینوما زه دغه ته سیدا مکتب ته غیر حاضری کوم زنه تلای سم مکتب مې وې سی ول غیر حاضری کې
پورت وخت کې یو شمیر به وسلې کورنۍ هم چې اقتصادي ستونزې مخ په ډېری دودي او دای په ماشومانو ډېر غیس لري. د کابل اوسیدونکو فاطمه وایي چې د خزو پر کار د طالبانو حکومت له بندیزونو وروسته وزګاره شوی او خورا ناوړه اقتصادي وضعیت کې ده. نو موري وایي اړ د خپل ماشومان هم کار ته ولېږي.
ایران ماندیم که ما با اولاد خود
حیران ایم چه ماشومانو تمی دشپی و رزی دوده سنگ پیدا کرم زکر دکورانه یوازینه دوده گتون که زیم ماشومان می وارده دی خوب یا هم پا واتونو که کار کوی لخوانزی پاتی دی زه هم کار کوم حقوی هم کار کوی خوب یا هم دیر پستون زو کولیشو چه دو رزی نفقه پیدا کرو
روزانی خود پیدا کنیم.
یو بل به وزله میرمن چه پخوا خونکه و خوز وزگاره شوی او نغوری نومی پراپور که واخیستل شیوایی
اسکه وضعیت اقتصادی خراب است ای ورش رسیده
اقتصادی وضعیت می دومره خراب ده چې ماشومان ته می رسیدن نه شم کولای ماشومان می ډیر خوار دي یو ورځ کڅه پیدا شي لاس شل ورځ نور نه پیدا کیږي
روز 20 روز
نامه شه د نړیوال څوارخیز غربت شخص موندنې هم درسخي چې د نړۍ په کچه د 6.3 میلیارد خلکو څخه 1.1 میلیارد په شریدې څوارخیز به وزلې کې ژوند کوي چې تر نیمه زیات یعنی 540 میلیونه د 300 کلونو څخه کم عمر ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د اکتوبر په 12 راپور ورکړ چې اوس مهال تقریبا 50% افغانان د ورځې له $1 څخه په کمو پیسو خپل ژوند پر مخ وړي. د یونیسیف د راپور له مخې په روان 31 کال کې تر 28.1 میلیونه ډېر افغانان چې د ټول افغانستان له نیمه نفوس څخه زیات دي عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او کګلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
تاسو زموږه کل آزادی رادیو نه اوري تاسو کول شئ چې دا راپورونه ورته نو راپورونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com هلته دا راپورونه په دمتن په شکل وستلای شي ورزو د خبرونی او بل راپور ته په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي را روان جمعیته اندېښنې لري ځکه اکثر یې له سبان د درې او کلونو راهیسې میاشتنی ماشونه نه دي ترلاسه کړي او ژوند په سختۍ تیروي. دوی همدارنګه ویلي چې تر وسه پورې چارواکو د دوی د ستونزو د هوارولو برخه کې خپل ژمنې نه دی عملي کړي. د طالبانو حکومت مخکې د تقاعد شویو د حقوقو د ورکړې قانون د ژر تصویب ژمنه کړې وه خو تر اوسه د دغه ژمنې نه دی عملي شوی. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی تاسو یې واوري بیرته خبرونې ته راځو.
په افغانستان کې ملکی او پوځي تقاعد شوي کسان وایي د بېوزلۍ د کړاو داستان یې لا هم ختم شوی نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لڅبان دي دریو کلونو ورسره د دوی د خپل امتیازونو او معاشونو د ورکولو ژمنه کیږي خو عملي کیږي نه. نجیب الله رحماني وایي ټول تقاعد شوی کسان د ژمي را تکته اندیشنه لري ځکه جیبونه یې تش دي.
درې کاله کیږي چې خپل تقاعد مو اخیستل نه دي او اوس له ډیر سخت حالت سره مواجه یم. ژمه را روان ده د سوخ لرګي نه لرو او همدارنګه د دوا پیسې هم نه لرو. ټول واړه ماشومان او مریضان دي او د دکاندارانو هم ډیر زیات قرضار یو. نو خلاصه له ډیر سخت او مشکل حالت سره مخامخ یو. د افغانستان د اسلامي اماراتو نه خواهش کوم چې زموږ د پاتې پیسې په خپل وخت او زمان راکړي چې ژمی پرې روان ده او زموږ مشکلات حل شي.
د طالبانو د مشر په فرمان کې چې د روان کل د اپریل په لومړیو کې پر رسنیو کې خبر شو د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت امر سوی و چې د روان 1403 مالیکل دوري میاشتې لپاره د پوځي او ملکی کارکونکو له معاشونو د تقاعد د پیسو ګرځول ودروي. د پریکړې د تقاعد سویو پراخ برګونونه و پارول خو د طالبانو حکومت د تقاعد دغه بهیر د لغوه کولو علت روښانه نه کړ. تقاعد سوي کسان وایي د دوی امتیازونه د دوی خپلې پیسې دي چې د رسمي ماموریت پر مهال په تیرو کلونو کې ورڅخه ګرځول سوي دي. د افغانستان د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر وایي دوی د طالبانو تر لوړ رتبه چارواکو خپل شکایتونه رسولي خو لا یې هم کوم ځای نه دی نیولی.
دا د متقاعدینو ستونزې موږ ټولو وزیر صاحبانو ته ټول چارواکو ته د امارت اسلامي رسولی دي. موږ ورسره ما شخصا ورسره ملاقاتونه کړي دي. حتی قندهار ته هم زه ولاړم چې دغه د متقاعدینو ستونزې باید شیخ صاحب زموږ له نږدې نه وګورو، د متقاعدینو ستونزې ورته بیان کړو. ولې په بعضې اساس مشکلات د دیوغوی موږ ونشو کولی چې شیخ صاحب سره له نږدې نه وګورو. ولې موږ نه پیشنهاد ورقه واخیسته رئیس کمیسیون سمو شکایت لمبر ما تراک چې تای سره به بیا موږ تمازو په هر هفته کې یو د فزنګ وهمه. ولې په دې کې تقریبا دو کال تیر شو چې زمونږ هغه ورقه محمد ته پرته ده، یو د سی رسمي بڼه د اجرات موږ تر اوسه نه لیدلې.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په سلواغې یا دلوي میاشت کې د بی بی سی د ایکس پاڼې په یو سپیس کې دا کړی و چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه تعدیل سوی د دوی عمومي مشر ته رسیدلی چې هغه به یې توشیح کړي او ډیر ژر به د عدلي وزارت لخوا د قانون په بڼه نافذ او د تقاعد سویو حقوق به ورکړل سي. په کابل کې یو تقاعد سوی عبدالبصیر وایي اکثر ملکی او پوځي تقاعد سوي کسان ار سوي چې د خپل کور سامانونه هم خرڅ کړي.
متاسفانه چې متقاعدینو هر څه لرله په دا درې کالو کې ټولې خرڅ کړه، اوس داسې یو شی هم نه لري چې هغه بیا خرڅ کړي. د سږ کال د ژمی د را رسېدو په حساب باندې د مرستیانه نیولې، د کور د کرایې نه، د کور د سون د موادو، ارتزاقي موادو، او دا چې څه شی باید واغوندي او څه باید وکړي، بغیر یو خدای نه نور هیڅ هم نه لري او هیڅ چاته هم نشي کولای چې مراجعه وکړي. او هر چاته هم چې مراجعه وکړي بیا ورته وایي چې موږ فقط د شیخ صاحب هدایت ته منتظر یو.
په ټول کې د طالبانو د حکومت د 1400 لومړی مریض کال د راپور لمخې په افغانستان کې د تقاعد سوی شمیر یو لکو او یو زرو ته رسیږي، خو ګومان کېږي واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. تقاعد سوو کسانو څو ځلې په کابل کې د تقاعد ریاست مخې ته اعتراضونه کړي، خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت د غوښتنو منلو ته غاړه نه ده ایښې. تقاعد سوي کسان وایي اکثر یې پوخ عمره کسان دي چې نن سبا څوک کار هم نه ورکوي، او د اکثرو د کورنیو مسؤلیت ور تر غاړې ده چې د حقوقو او امتیازونو نه ورکولو یې ژوند تریخ کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
په دې برخه کې مو رسیدلی چې د سیمې له حالاتو مو خبر کو. نن په جرمني کې د امریکا د متحده ایالاتونو او دریو نورو هیوادونو مشران د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کوي. دا سرمشریزه داسې وخت کې جوړیږي چې روسیې ځواکونو نن سهار د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې سخت بریدونه کړي دي. په دې ترڅ کې کیف له خپلو لویدیځو متحدانو سره خپل نوی پلان شریک کړی دی او هیله من دی چې له دې سره به له څه باندې دوه نیم کلونو راهیسې پر اوکراین د روسیې یرغل پای ته رسوي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن په برلین کې د جرمني، فرانسې او بریتانیا له چارواکو سره د اوکراین په اړه خبرې کوي. دا سرمشریزه یو ورځ وروسته تر دې جوړیږي چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د اروپایي ټولنې او ناټو له چارواکو سره هغه پلان شریک کړ چې د ده په خبره له دې سره به مرسته وکړي چې پر اوکراین د روسیې یو دیرش میاشتنی یرغل پای ته ورسوي. اروپا ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دې سفر له اعلان سره روسي ځواکونو د اوکراین پر شارونو او بنسټیزو تاسیساتو بریدونه زیات کړي دي. نن اوکراینی چارواکو خبر ورکړ چې روسي ځواکونو د بي پيلوټ الوتکو یو تر ټولو ستر برید تر سره کړی دی چې څلور نیم ساعت روان و. ولسمشر بایدن پرون جرمني ته ورسید. تاکل شوی و چې ښاغلی بایدن تیرونی په څلور ورځنی سفر جرمني ته ولاړ شي. د رامشتاین ډلې په غونډه کې چې د اوکراین شاوخوا 50 متحدان پکې شامل دي برخه واخلي او له اوکراین سره د سخت ژمي په درشل کې د نورو پوځي مرستو لارې چاري هم شخه کړي. دا سفر په امریکا کې د ملټن په نوم د طوفان د چارو د سمون لپاره وزندید. ولسمشر بایدن په د جرمنی د څلر بیر ساته لند سفر په ترڅ کې له ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر سره وګوري، بیا د جرمنی له صدر اعظم اولاف شولتز سره، د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا له صدر اعظم کایر سٹائر مایر سره خبري وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلی دی چې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي چې له اوکراین سره د متحد ایالاتونو ژمنې د اوږدې مودې لپاره دوامدار او بنسټیز کړي. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی د پنځشنبې په ورځ اروپایي ټولنې او د ناټو متحدانو ته د خپل پلان په اړه چې د بری پلان بولي توضیحات ورکړل. د اوکراین ولسمشر غوښتل چې دا چارواکي قانع کړي چې له دې پوځي اتحاد سره یو ځای شي. دا یو له هغه هڅو څخه ده چې جمهور رئیس زلنسکی استدلال کوي چې د جګړې د دوام لپاره به د ماسکو اراده کمزوري کړي او مجبور به یې کړي چې خبرو تکشینی. راپورونه مرکی او اوریدونکو،
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو اوس د سهار لشپږو د ماښام تر شپږو په لانډو څپونو نسیون یو ویش پنځه ویش، او د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ورزو د خبرونې نورو راپورونو ته، کابل کې د کرنیزو او مالدارۍ اړوند محصولاتو د یو دیرشم نندارتون کوربه و. په دې نندارتون کې نارینه او ښځو په 216 غرفو کې خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. که څه هم یو شمېر ښځې سوداګرې د دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي، خو د ځینو محدودیتونو لکه د غرفو له کموالي او خپلو تولیداتو ته د بازار له نشتوالي شکایت کوي. په همدې اړه به د سپوږمۍ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ. بیرته راځو خبرونې ته.
د څلور ورځو لپاره د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو او مالدارۍ اړوند محصولاتو د ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو ماشینونو یو دیرشم نندارتون جوړ شوی. دغه نندارتون چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 پرانستل شوی دی، ټاکل شوی چې د شنبې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی فرید نادری ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان د کرنې او مالداری نندارتون د کرنې وزارت لخوا جوړیږي. موږ دلته څه باندې 216 غرفې لرو چې له دې جملې څخه اویا غرفې ښځو ته اړوند دي. نندارتون په بشپړه توګه د لاسي صنایعو او کرنیزو توکو دی.
په دې نندارتون کې سوداګرو ښځو هم برخه اخیستې ده، خو دوی شکایت کوي چې د ورځې په لومړیو کې د طالبانو حکومت نارینه وو ته اجازه نه ورکوله هغې برخې ته ولاړ شي چیرې چې د ښځو غرفې دي. له دغو میرمنو څخه یوه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
روز اول خوب بود، اردو مردا آزاد بودن.
لمره ورس خوا نارینه آزاد و خود وای مورز نارینه منکل چه دخز و دلسی محصولات و قرفو تراشی. یه وقت زور اقلات طالبان و مشر تایی و ویل چه تاسو نارینه نپریدی چه زمو قرفو فتراشی تاسو ولی فرموک غرفی پلوری. یه ساعت جنجال دوام مکر او وز پرگرام روانده.
طول کشید که مشکل احل شد، آل برنامه جریان دارن.
زرغونه احمدی چې یو بل سوداګره میرمند او خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي، که څه هم له دغه نندارتون هرکلی کوي، خو ښځو ته د غرفو له کموالي او د بازار له نشټوالي شکایت کوي.
همچون ماشگاه ها برای خانمای ما
دست نندارتونونه ښځو ته ډیر ګټور دي. کورنی او بهرنی بازارونو ته لاره ورته پرانیزي، خو موږ ځینې ستونزې لکه ښځو ته د غرفو کموالی او یا د غرفو لوړه بیه ده. بهرنی بازار نه لرو، داخلي بازار په افغانستان کې نه لرو.
البته بازارهای بیرونی نداریم، بازار خوب داخلي د خود کابل یا افغانستان نداریم.
په همدې حال کې ځینې بزګران چې خپل زراعتي محصولات یې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي، د خپلو محصولاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له کمښت شکایت کوي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په نندارتون کې هر څه ښه دي، خلک راضي او ګوري، پلورل بد نه دي. زموږ ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. موږ نسو کولای خپلې میوې او سبزیجات په سمه توګه په سړو خونو کې وساتو. هر کال ډیر تاوان کوو. له حکومت غواړو چې سړې خونې جوړې کړي، هم د حکومت په ګټه دي او هم د بزګرانو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر د دې نندارتون په لومړی ورځ د صنعت او زراعت په برخه کې د پرمختیايي پروګرامونو د جوړولو خبره وکړه، خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل. په دې څلور ورځې نندارتون کې د کرنې، بڼوالۍ او مالداري اړوند محصولات، زراعتي ماشینونه، روغتیايي بوټي، د اوبو لګولو وسایل، مسمر او غیر مسمر انیالګي، د لمریزې برېښنا وسایل او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
بیا هم خرغلی په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالی او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پانتون استادان دا ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نښې بولي. پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنیو د مالی ستونزو زیاتوالی هم د دې وضعیت له اصلي لاملونو څخه ګڼل کیږي. په همدې اړه لسیمه صدیق رښتینی زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی او د دې ولایت کتاب لرونکي وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري سوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي سته، خو د لوستونکو شمېر او د کتابونو پیرودونکي ډېر کم سوي دي. قدرت الله کریمی چې په کندهار ښار کې یو له څو کتاب پلورونکو څخه دی، وایي کاروبار یې په دې وروستیو کې په ډېره کچه خراب سوی دی.
کتابو بازار په داوس وروستیو کې بخیر ډېر کم سوی دی. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډېر کم سوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزوري سوي دي. باید اطلاعات فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته داس روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي. نور پر دغه باندې م کوي او مطالعه د لپاره زمينه ورته مساعده کوي، ځوانان تشویق کړي.
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټولنه کې د مطالعه د کمبوت یو ولادت چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کومبایلونو په کارولو کې تیری او دا د لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیریوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب تورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب لرونکی وایي د افغانستان د وسنی اقتصادي وضعیت لامل ډېرې کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرولو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوي چې ځینې خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي تراوړي.
په دروستي وختو کې د کتاب پروس ډېر کم شوی، د بخاو پر طلبه ډېر کم شوی دی او دا سپیڅلی دی ډیر سپیڅلی چې ځینې ځوانان راغلي کتابونه راتراوړي دي چې درس خراني سي. په داس حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوی کتابونه رانیسو، موږ سره خپل نیو زیات پراتی دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نسته، اما مفاهیم نسته ورته. او همدارنګ ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دي. اوس په دروسیګ به کم سوی د کاروبار نشټون دي، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار و نه لرم کار مې سمونه زه به کتاب چی شو اخلم. نو دا غژمن د زموږ سره کل ټول یو د بل سره تړل دي.
د کتاب لوستنې د کلتور د دا ډول زیوال حالت پاره د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي او وایي کدا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکي نسل به له تعلیمي ودی او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې شي. استاد نیاز محمد ازادي رادیو ته وویل چې د کورونی د غړو په ځانګړي توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنې فرهنګ نه ترویجول هم لوی ستونزه ده. هغه باور لري چې کورونی لخپل ماشومان او ځوانانو څخه د کتاب لوستنې غوښتنه ونه کړي او هغه یې ته وخت ورنکړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه ده چې هم کورونی او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمی او کلتوري ادارې دوی د مطالعه د ترویج او د مطالعه د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرح کی رایای کی تر څو پورې ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو له پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سورسوي دی چې له امله یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره سوي دي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي میلمه په خبرونه کې به د افغان فعال ژورنالیست حسینې همدرد سره زموږ د همکار نوري اسنوري مرکه واوري. پیلکو د دې سات په لاندو خبرونو د خزو او بشري حقوقو په برخو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری د ایران د سروان له ولسوالۍ سره د غنو افغانانو د وژلو یا ټپي کېدو د ادعا په اړه د شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. رینا میری تیر شپه په خپل ایکسپانه کې د حملې کلی دي چې هغه کسان چې خپل کېدو تختی باید له هغوی سره په خواخوږي او انسانیت چلند وشي. د بلوچستان ستره محکمه د هغو دوه افغان هلکانو او درې نجونو د خوشی کېدو امر وکړ چې نږدې یو نیمه میاشت مخکې له پولیس سره نږدې نیول شوي وو. دا ماشومان د پاکستان د تحقیقات ټیم مرکز ادارې آی ایف آی د سپتمبر په دریمه په چمن کې نیولی وو. د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر وایي روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر مختلفو سیمو د ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. سرهی پاپکو په ټلګرام کې لیکلي دي چې دا د اوکراین پر ملکیانو او بنسټیزو تاسیساتو د روسي ځواکونو لستر بریدونه څخه و چې 4.5 ساعته روان وو. د لبنان سرپرست صدر اعظم د لبنان د جنوبی سیمو د امنیت په اړه د ایران هر ډول هڅه د خپل هیواد په کورنۍ او چارو کې مداخله وبلله. د ایران د پارلمان مشر محمد قالیباف ویلی دی چې تهران دې ته چمتو دی چې د لبنان د جنوب سرحدي سیمې په تړاو د ملګرو ملتونو پر پریکړه لیک خبرې وکړي. او یو وروستۍ خبر د خزو د کرکټ د شل اورونو په نړیوال جام کې نن په دوهمه نیمایي پایلوبه کې ویسټ انډیز د نیوزیلند له لوبډلې سره مخامخېږي. په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پرون جنوبي افریقا استرالیا ته په 2 وکټو ماته ورکړه.
آزادی میلمه د آزادی میلمه دیخ پرونه ته مو زنوری اس نوری هر کلای کوم. دیخ پرونه ته مو یو افغان خبریاله او یوټیوب چلون کې رابللی ده چې کلونه کلونه په افغانستان کې مختلف رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال رئیس هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستای دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشې ولرم او خپل منې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او دغه خپل خبرونه لار څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ اساسي خبرونه اوري. هیله من د خبرونو تر وروستۍ شېبو له موږ او تاسو سره وي او زموږ اساس د مرکې څخه دوی هم خوند واخلي او ورته جالبه تمامه شي. راځم د ساس د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځان ته واخلم. نو د هماغه لپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوال په چوپړ کې.
ډېر ښه، خوشحاله سم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه ده چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړی زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی، او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه همد کابل کې ترسره کړې دي.
میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت دې ته اړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه دی او هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه، زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګ کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همدلته روزي دي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي، لوړې زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایي چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی صنف یو، لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و، چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم. چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو، د ښوونځي نوم بدل شو او په لسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلی باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه، او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي یو. وروسته هم بیا د کنکور د ازموینې له طریق نه لاړم، د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. نه فهم په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، د لپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي، نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي وو چې همغه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېده، نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله، او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې ژورنالیزم پوهنځی پیل کړ، او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلي تخنیک ثانوي کې مو مهندسي لوستې ده؟ دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه، خو عموما د شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کیږي، نو دغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب تاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي، دا ټول دغه ریاضي، هندسه، مثلثات، دې مضمونونو پورې ارتباط لري. او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر شې، باید په ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د هغو کسان له ډلې څخه وم چې بریالی وم، ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او کار به کوم په دغه برخه کې. نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته، او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص شول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فعلاً په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت لخوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي. نو زما سند هم پاتې ده، خو ولې د پوهنتون لخوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدله، او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم، او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولې، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړ، همکاري پیل کړه؟
بله، د مهندسۍ پوهنتون په سمستر کې چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله، هماغه دې لامل شو چې زه د ورځې د خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل شپې ته وړم. نو مختلف څه جورنالیست کار کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړه د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې. مسلم اتنا مهم ورسره یو ځای و مې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو په کومه برخه کې راپور متحیه کوو، خبرونو آمادګي نیولای یا په کوم برخه کې؟
په لومړی کې ما د دوبلې څانګې څخه پیل کړل او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ. وروسته له هغه تیره کمه موده کې بالاخره وتوانل چې راډیو خپرونې ته لاره پیدا کړم، او هماغه دې لامل شو چې ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي. نو شاید تصادف مسافه هم چې ډېر کمه موده کې وتوانل چې تلویزیون خپرونو ته لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سارنۍ پروګرام یا سارنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
دغه د بریالیتوبونو لړۍ خو به اوس ډب شوې نه وي، همداسې روانه ده؟
ښه ده، ښه ده، الحمدلله. په هر حالت کې ما د څنګ په ګزاره اوسي، او څومره چې تجربې په هر برخه کې پر مسلک څوک ترلاسه کوي هماغومره قوي کېږي، هماغومره غښتلی کېږي. زما په نظر
وروستی ځل مو کومې رسنۍ سره کار کوو، او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورساوه او په خپل مو یو یوټیوب چینل پرانست.
بل نو رسب ما په وروستی ځل د مووی ګروپ افغانستان مووی ګروپ سره دنده ترسره کړله په څنګه تو ګلمر ټلویزیون، او بلابل خبرونه مې په دغه ټلویزیون کې مخته وړل چې هم دی ویان دی پرزنټر په توګه، او هم ورسره هم د دغه ټلویزیون د ډېرې سترې خبرونې لمر مخام چې کلونه راهیسې په دغه ټلویزیون کې د خبرونه خلیږي دغه د سره په حساب. ولی وروسته له غنمې البته د هغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کاوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو د اقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي، او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو. نو هماغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم، او هماغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دي نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ومې غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا مووی ګروپ سره نور مخته وکړله دي، شاید یو څه مودې لپاره، شاید همیش لپاره استعفا مې ورکړله، او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخې ته یوسم.
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانستی ده؟
یو نیم کال کېږي، شاوخوا شاید له یو نیم کال څخه هم لږ څه ډېر چې کار مې شروع کړی ده.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې و چې که چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وبه کولی شي چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړي؟
بالکل، نو څه یو څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او خی ما هم له صفر څخه شروع کړی وو. سه د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته یو څو زینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي. د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشته امکاناتو باندې، یوازې دا چې تجربه درسره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه درسره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې، هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان تفکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري. تر څو سوچه اصل پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او ما غوښتل چې یو ادرس اوس د پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنیو کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر نشته.
یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله ما واده کړی دی او خوشبختانه دله پکښو کې دی چې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لورکۍ ده خوراجانه الحمدلله، د هغې د شتون لپاره د الله پاک تل شکر ګزاره یم. او دویم ماشوم مې هم هلک دی موساجان، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیک سالو نیک عمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 18 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزې خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
د نجونو په هکړه ډېرې خبرې کوم، هغه کې په رسنۍ کې وي، هغه کې زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دا دی لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګری وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه وي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چاته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال موږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، موږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو یو ډېر ناچیز ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو او خپل چاپ چاپیل د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه سي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پای ډېر په کمو امکاناتو باندې برابرې اوسي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوي، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوي؟
نورسب زما په یوټیوب چینل کې زما بیلابیل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بیلې کړې دي. مثلا یو خپرونه لرم په خاله سینه سره چې هغه کې زوړم چې هم افغاني هم بهرني خوړه او پخلی اوسي دا نو مرسته کوي هم لورونو سره هم لنجونو سره هم هلکانو سره. مثلا زموږ ګله هیوادوال هلکان دي ورونه دي چې هغه مسافر دي او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا اوسي او یادېږي. نو زه وایم همیشه دا تیار خبر کړم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانسئ. نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوی دی. نو زه د همه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړې یو ښه پیام اوسي. ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
بله، اول هم په خپله پخلی کوئ په دغه شکل چې دغه صحنه ثبتوئ؟
بله بله، مکمل مثلا پخلی کوم، ټول وسایل ورته چمتو کوم، بېرته ورنه ویډیو اخلم، ریکارډ کوم او هم بهرانی خواړه اوسي هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري.
تاسو ویل چې په ډیرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوي، مثلا کومو نورو برخو کې؟
په دې معنا چې چې دوی زدي یا مثلا دوی عملی کوي، بل دا چې دوی علاقه او لیدل او لیدلو ته نه لري، په دې معنی چې زموږ ټولنه متاسفه نه دغه برخه نه ډېره لري.
بیکاره تیرسی یا مثلا
داسې تیریسه چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شو رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل شر چاپیریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام مې ټولو هېوادوالو ته دی که چیرې په ورځ کښې مو یوه ورقه یوه پاڼه کتاب ولوسته، نو ډاډه به باید اوسو چې هغه ورځ مو ګټوره تېره شوې ده، نه هرڅه بس.
ډیره زیاته مننه حسینه همدرد، یوټیوب چلوونکې او ژورنالیست.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.